السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړی بریدونه چې د کابل په شیا میشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی په کلکه غندلې دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوې، ویل شوي چې په کابل کې ټول سوالګر راټولیږي او د ستونزو پر هواري کار پیلیږي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړو امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. د پاکستاني طالبانو درې قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور وو، له خپلو درېو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل ورځې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. هغه په دې اړه زیاته کړه
او یاد ټول لوبه ته افغان کرکټ ملي لوبډله پورا چمتواله نیولې. ان شاء الله چې پایلا به دې راکوي او همدا راز ته ویل شم چې دا لوبه به د کابل پر وخت ماخام 9 بجې پیل شي.
د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لار کې 15 شل او را لوبي کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ بل لوبه د پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي. او روس له هغه چې د اروپای ټولنې او چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېل لورو ته وړاندې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کې سو تفصيل اوریدل شي. طالبان د ولس لخوا دودیز محدودیتونه د نجونو د خوندزیو خند بولی.
خو اصل کې لری پرتیسمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري.
خود همدې لري پرتو سلګو نظر انجونې په خوا خوانځي او تتللې او اوس هم دوی خپل د حق غواړي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي چې موږ خپل حق غواړو نو موږ رقم مد کوو.
کابل کې سکل د عاشورا مراسم د جمعتونو او تکې خانو دننه تر سره شول. د نورو راپورونو ترڅنګ به واورئ چې امریکا ویلي د ایران د اټومي تړون په تړاو یوې معاملې ته چمتو ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلئ اوریدونکو. که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ تاسو په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې هڅې کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي تر څو د نجونو د زده کړو بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
چې افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لری پرتی سیمو کې خلګ د انجنونو له تعلیم سره نه بلکې د انجنونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري. افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیرونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوې دي. پر دې سربیره دغه راز په تیرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډېرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړی دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې له حق څخه محروم شوي دي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼې ته درشوي وایي یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه نظر ورکوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده، بلکې ډیرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکه چې د افغانستان د لری پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړی، په دې باندې موږ ډېر متاثر شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هیواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
بل ورته د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمېر افغانانو د تلو مخه نیولې ده. شپېګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ شوی دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره جرمني هغه پلان هم نشي عملي کولای چې غوښتل زیات شمېر افغانان له افغانستانه وباسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپېګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبې پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال پټه پټه درېدلې ده. شپېګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1340 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشبګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېری سختۍ سره خلکو ته پاسپورتونه ورکوي. د شپګل پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا غونډي پاکستان ته پکې هغه کسانه وختل چې غوختل له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بیل پاسپورت پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې لپاره په زورګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی و او یا هم ژوند په خطر کې و خپل هیوادونو ته یوړل. د دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو لمخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خو یې نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دی او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو سنځو لامل یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو کړه چې په دې اړه هغه کسانو سره چې فرمخینی ول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د غشان د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه، خو مخکې نو مبوري ویلی وو دوی به هر هغه چا ته د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړي چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکای پر سر 3 ملیون ډالر انعام ټاکلی وو په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستاني وې استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپورې مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور لخپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شو. د رويټرز راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پتو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوی دی. خراسانی چې ټي ټي پی جلای د جماعت احرار په نوم ډله جوړه کړې و، ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو هغه یو ترورسي ډله نوموړی او د دې پر سر واشنگټن 3 ملیون ډالر انعام ټاکلی و. راپورونه له مخې خراسانی او ملګری د اکشن بی پورې د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یو ماین چاودنه کې وژل شول چې په یو موټر کې سفر کاوه. خو دغه سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط روی ترسته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې دغه حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یو بل قومندان احسان الله احسان په یو ټویټ کې خراسانی مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به یو اعلامیه خبره کړي. په افغانستان کې پاکستانی طالبانو د دغه مشر د وژلو خبرې یو نه ورسته له هغې ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رويټرز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پاوز او د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراسانی ډلې په پاکستان کې پر پولیسو، پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رويټرز په لیکنه پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی چې ویل کېږي یو وخت د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف و، د ټي ټي پی د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلې جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې او تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو 2 میاشتو راهیسې اور بند ټینګ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیعه مشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې په کلکه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عاشورا مراسم په افغانستان کې ترسره شول، خو د راپورونو له مخې خپل دغه د مراسمو تنظیمونکو ویلي چې مراسم پیکاو.
په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ونمانځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعهګانو څو سیمې په نښه شوې چې ګڼ خلک په کمړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیعه وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیخانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې نمانځل سخت کړی وو.
امسال برگزاري از مراسم روسای عاشورا با سالای سکل
خو په پرتله د عاشورا مراسم متفاوت وو. له بده مرغه طالبان د دې مذهبي مراسمو سره بیخي ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلي وو، د ښاري مشرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه یې هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وو.
خېلی به مشکل مواجه بدن.
خو د کابل د کارتي چار سیمې یو بل اوسیدونکي چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي سره له دې چې د شیعه میشتو سیمو ټولې لارې تړل شوې وې او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د نمانځنې اجازه ورنه کړل شوه، خو بیا هم په تکیه خانو کې دا ورځ د پخوا په څیر ونمانځل شوه.
مردم مثل سالهای گذشته شرکت کرده بودن.
خلکو د تیرو کلونو په څیر ګډون کړی وو او په تکیه خانو کې دا مراسم په ښه ډول وشول، خو ډیره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکه خانو محدود وی او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
جاهای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدرن که څه هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه څه نه وایي، خو وایي د شورا په مراسمو کې کومه پیښنه ده شوې او دوی د شیعاګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولی وو.
کومه بده پیښه نه لرو. د اهل تشیع هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډیره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. د دوی د امنیت چارې زموږ امنیتی ځواکونو د اهل تشیع هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون لارې څارل کېدلې.
ښاغلی زدران همداراز وایي دوی په تېرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د شورا پر مراسمو برید وکړي، چې له دې امله د کابل په سر کاریز او پولیسو خته سیمو کې په نښتو او چاودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې ښځینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 38 تنه ملکیان ټپیان شول. د شورا مراسم سکال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره چې جګړه پای ته رسېدلې ده، بیا هم په دې وروستیو کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډېر ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسه له هغه چې اروپایي ټولنې پروند شنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویاند وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنېدو لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات د سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تېرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبې خبر اعلان ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړل. دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یو ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازم او خبري وشو او زیاته کړه چې د وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنې وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېر جولای د 18 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی، خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو سترو مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي اندریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډېر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د شوي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي، خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو اوس هم د نوې ناروغي په اړه په ننګرهار کې د ډنګي تبې له ډېرې دوه وروسته د افغانستان په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امید چې ونه مخکې په ډنګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده د سترګو درد د عضلاتو بندونو درد مې درلود زړه بدوالی مې هم و د اشتها کمیدل هم ورسره مل و دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و زه یې لږ سره په تکلیف کړم زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کړي په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي د نړۍ د روغتیايي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمیدو لپاره غوره لاره ده ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي دا دې سازمان په وینا د دې ناروغي د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماش ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه یې او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیايي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته دغه مرض مخنیوی ونشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نور ولایتونو ته نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دي وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګې تقریبا ولسو په شخوا کې مثبت واقعیات درلودل په ننګرهار کې سکل دغه واقعیات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي دغه واقعیات د هواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغي د مهارولو لپاره پوره تیاری لري تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اگست په څلورمه راپور ورکړی وو چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې څلور شپېته پیښې ثبت شوې دي د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې وڅل وختنه ښځې او یو شمېر هم له 15 کلونو پورته نجونې دي په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي
د ډینګي تبې پاړه مو واوریدل بل لورته په هغو سیمو کې د کولرا ناروغي پیدا شوی چې په روسیو کې سیلابونو او زلزلو وځپلې
روغتیایی مسئولین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډیر شوي دي دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیايي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاس ورځی کې 340 نفره عدد د کولرا په خیمه رجستر کړی دي ثبت کړی مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفره مشمون دي او 3 نفره لویون دي عدد کولرا د پیښې څخه مړ شوی دي
د اسهالات یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د گیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې دي د گیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدی وایي
د گیان ولسوالۍ د زلزلې نه دیلي ډیر مشکل لري یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ده کېږي چې بهې زیاتې وي هر ورځ سینوم موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چینو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات بهی کنټرول شوی دی، ځکه د وزارت نه یو څو ډولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مشال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مؤسسه د هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم بهی اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نس ناست یا کولارا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی وویل په سپیره کې د کولارا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل، همدارنګه په دې وروستیو کې پرله پسې بارانونه او سیلابونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ دې ته ولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته دې څه په کلي کې ګرځي څیک داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي، خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوی دي.
د ډاکټرانو په وینا نس ناسته یا د اسهالات ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ور باندې خلک اخته کیږي چې اوبه یې ناپاکه او ککړتیا پکې ډیره وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو جالب راپور د برېټانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرنیانو د څارلو لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. دا ټکنالوژي څه ده؟ اسمت څاروانی درته وایي.
د برېټانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین پرسپانې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سش کال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین پرسپانې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 500 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوی عکسونه د برېټانیا په کورنیو چار وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نکړي شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د برېټانیا د عدلي وزارت په ویپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو لمخې د دې ټکنالوژي په اړه حکومت د ټکنالوژي له برېټانیي شرکت بودی لیمیټډ سره د شپږ میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د برېټانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړی دي. د برېټانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
اوریدونکو دغه خبرونه خبری تو کی هم اورورو پای تر رسیدي دوی منی مایک درته درسي ساعت پروگرام لرو د لسم یو لسم او دولسم ټولګي لپاره د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي. خو اوس ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلام زابل ولایت شمزول سوالي د زنګړي وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو تر څو خبره مو زده ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګوره. ان تر دې وخت مو ویډیو غا نه کولای شوی بعد به ویډیو غا نو څو ویډیو لو بیا ختمونه شروع کړو. اته سده پزله کې شو پات کې شو کنه نو به ویډیو غا نه دې کړی سخت ویډیو غا نه کړی چې به کړی خو ما نو مسر نست چې ته ولېږم.
نو السلامونه منه احترامات ته زه در ډو ټولو کارمندان او کارکونکو ته هله ده چې شبوي. زه محمد قاسم من د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. بدبختانه باید وام د خوار غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشور سړی وي. نو زه په طالبان دا ژغ کوم چې دا د لوی سره د مرستو د خوار او غریب په نامه د خوار غریب لپاره رسول شوې ده. نو باید هغه ته ورکول سي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه یو تن خبرې کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالۍ نه. وروره دلته چې دا کوم مواد راځي ولسوالۍ له دا وړه راځي، دا خو هسې یو کړاو راځي. دلته وروره د کلو خلکو په ټولو خپل منځ کې ډېرې سختې لانجې دي، ان دې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل منځ کې ورانې هم کړي دي. خلک پرې وران شو، په کلو حساب ګډ وډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت او ټپور لسوالۍ ته، ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. هسې سم سړي ته نه رسېږي، غریب غربه ده. خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي، ټول کلي په خپل منځ کې پرې وران شوي دي او اچول شوي دي. باید یاد له سم ترتیب جوړ شي چې هر سړي ته ورسېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
دویمه نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکرېڅو مهمو خبرونو ته، د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیامیشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستې په کلکه غندلې دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي یې شیعه‌ګان دي، د جمعې او شنبې د ورځو په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، خو پرون د محرم اصلي مراسم له کومې امنیتي پیښې پرته ترسره شول. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوې، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ارګانونو په ملتیا په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري یې ژر کار پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد واخیستل شي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړې امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. په کابل کې د سوالګرو کره شمیر نه دی معلوم، خو هر ورځ په لارو او سړکونو کې ډیر کسان لیدل کیږي چې سوال کوي. ویل کیږي چې وروستي اقتصادي ناورین د سوالګرو شمیر نور هم زیات کړی دی. د پاکستانی طالبانو درې قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جک پوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور وو، د خپل درې همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل اوریزې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لړ کې 15 اوره لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ به بله لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. او وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېرو لورو ته وړاندې شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې پر ټولو مسلو خبرې وشوې او نور ښکېل لوري باید سیاسي پرېکړې ته ځان چمتو کړي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته خراغلاست.
نن سیشن بدا او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسائل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغه حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصې برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کاتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم چې هغه ترکیبي تعاملونه او کاتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سیو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کاتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه د پاره استعمالوي، د ودې او انکشاف د پاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي، د حجرې د ننني مواد څخه ډیر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضوي مرکبو ته غیر عضوي مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 15% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعاتم ګرځي. دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري. بیا نو حجره راولړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي، چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 ملي ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 ملي ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کیږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګورد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل همې سطحه غټیږي او همې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد دوه چنده کیږي، او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړی پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عدیمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران 15 پړاوونه یا د حجروي دوران 15 پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې ویني. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیش ده؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنه ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د
د مایتوزیس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له بیرسخ عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دانې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونجي رامنځته کیږي چې د ویښت درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوو دانې لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي، یا حجره په دوو برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکی حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي این اې مالیکولونه زیاتیږي. په ډي این اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزیس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزیس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزیس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزیس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده، چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټون یو ځای واده ورسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انټرسیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړنۍ مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت ویل، انافیز، میتافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایتوزیس د عملیه په شان دي لکه څنګه چې وخت مو ویل. د مایوزیس د عملی اهمیت په څه کې دی؟ اول خدای چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دا غته خو ورسته چې بدید وسره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکابه حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دادې چې حجره لټاکلې اندازې غټيږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. موږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دې د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اترا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې سول، بس دا اترا سوله او دا اترا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس وله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دي. د اطراحي سیستم دا غړي چې د تیر شان چې موږ ول یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا وډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دې برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټر ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مسانې، یا د مسانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجيږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوس ډول باندې موږ پریکو، نو دوی عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یو د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یو د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننې برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. دا هغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه دی؟ هر پښتورګي د نیفرون په نامه بیخي ډیر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونه څخه جوړ شوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنی؟ یعنی پښتورګي هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نرینلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د فعالیت ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نیفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دند واحد دی. دا موږ وویل د فعالیت واحد دی. شمیر پر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالیت ورته جوړښت چې د بومنز کپسول په نامه سره یادیږي، د غشتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولون کې یا کلکټینګ ټیوبول پر نشته دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر وېشته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، خو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړه برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسیږي تر څو د وینې د دغه یوریا او د دغه اضافي مواد څخه تصفیه کړي. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلي لوب یا د لوب اف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پروکسیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اف هینلي ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته. دغه ځای څخه وروسته، یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده، په دې جریان کې په سلهاوو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هله د چيله درسي ساعت وروسته د خونکي لوري بیان شوی درسونه بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړي، او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. تر بل خبرونی مو پوښتای سپارم. خورز
دا خبرونه اوري، او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي، او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
میں مکتب تھا وہ سبائی دا خار کے روان، قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان، جنہیں مکتب تھا وہ سبائی دا خار کے روان، قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان، زمانہ جس سر سری دا خار کے روان، قاتل خبر تھی جس زندگی دا خار کے روان،
فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روا قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روا پزڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان